په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له شاهین بنیری.
مشهور بیر دی وخت من خبرنا و منشتل ګنن د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. روسیې د افغان سولې په اړه په یو درورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهمو افغان سیاسي مشرانو په ګډون امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دو چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو تفصیل. عوامی نشتر ګوند د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بیان کې ویلي چې نن به له باچا خان مرکزه د تورخم په لور رواني کی چرته چې بعد د افغانستان او پاکستان ترمنز د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. ملخاله سیمې د مشالې دوه خبريال وایي چې د خیبر ضلع انتظامیه عوامي نشتل ګوند ته په تورخم کې د ولسی غونډې اجازه نه ورکړې. چارواکي وایي چې د کووید 19 ناروغي او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د اجازه نشي ورکولی. خو عوامي نشتل ګوند وایي چې په دغه بهانه حکومت خپل نااهلي پټول غواړي او نن به په هر حال کې خپل احتجاج ترسره کوي. د ګوند د صوبې د اسمبلې غړي نثار مومن پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د لارو پرانستل کېدو نه بغیر سیمه کې د بدامنۍ او معاشي بدحالۍ ستونزه نشي هوارېدی. د پاکستان سینیټ د ښځو د حقونو خوندي کولو په اړه د یو قرارداد مسوده منظوره کړې ده. د قرارداد سینیټر سیمی ازدی وړاندې کړی و چې پرون ماښام د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ د سینیټ په غونډه کې منظور شو. په قرارداد کې غوښتنه شوې چې په قومي پالیسي او قانون سازۍ کې د ښځو ته استازیتوب ورکړل شي. په قرارداد کې د کووید 19 د وبا پر مهال د ښځو، سیاسي مشرانو، روغتیا د کارکوونکو او ډاکټرانو د کردار ستاینه هم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکو د مارچ په اتمه د عورت مارچ په نوم پراخ لاریونونه ترسره کړي دي. روسیې د افغان سولې په اړه په یو درورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهمو افغان سیاسي مشرانو په ګډون امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. په پام کې ده چې دا کانفرنس د مارچ په 13 په ماسکو کې وشي. د کانفرنس تجویز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیر میاشت د روسیې سپوتنیک خبري اجانس سره په یو مرکه کې وړاندې کړی و. نوموړي ویلي و داسې ښکاري چې د دوهې خبرې په ټپه ودرېدلې دي او دا چې دغه حکومت په ماسکو کې د یوې غونډې لپاره امریکایان په اعتماد کې اخیستي دي. کابلوف زیاته کړې وه چې د سفارتي اختلاف له کبله ایران د امریکا سره ناستې ته زړه نه کوي، خو هغه هیله من دی چې په دریځ کې به بدلون راشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ویلي چې روسیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي دا بلنه لا د غور د لاندې د حکومت پکې د ګډون کولو یا نه کولو په اړه څه پریکړه نه ده کړې. د ماسکو د کانفرنس تابعه په داسې حال کې کیږي چې امریکا په سیمه کې د جوړجاړي لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مارچ په 8 د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم کتلې دي. امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. په دې تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شویو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یو بیان کې ویلي چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه تفشیش کوونکي علي همتیان، مسعود صفدری او د دوی د کورنۍ نږدې غړي اوس امریکا ته تګ نشي کولی. نوموړي زیاته کړې ده چې دواړه د احتجاجونو پر مهال د مظاهرت چانو او سیاسي قیدیانو په شکنجه کولو، زورولو او هغوی ته په غیر انساني سزاګان ورکولو کې ښکیل دي. ایراني چارواکو سمدلاسه په دغه اړه څه نه دي ویلي. دا د دې وخت خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مول شاهین بنیری واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو مو ستاسو لپاره رپورټونه ساتلي دي. عوامي نشتل ګوند ویلي نن به د تورخم پر لور د خپل یو لاروین ولته جلسې په ترڅ کې حکومت وغواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تجارت او عام ولس تګ راتګ په برخو کې اسانتیاوې پیدا کړي. خو هم له خیبر په کامی سملا کې د واکمن ګوند یو غړی وایي ان پی ته نه دي په کار چې خلک غونډ او د کرونا وایرس له خطر سره مخامخ کړي.
دا کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمری دي او زه خپل پارٹی او خپل سپورینګ د حکومت باندې تور ولګم دي چې د ملک نقصان دي.
د خیبر پختونخوا د صنعت وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې د وړو کارخانو لګولو پر یو پروژه یې کار پیل کړی دی.
زمونږ پلانینګ سټیج روان دی، د فیزیبیلیټی کو دا د غلام خان اکسس د پاره د اړین خا دی.
او په اورګزو کې به خلک د دوی په سکولونو کې د استادانو د کمی لستونزې سره ټکوي.
د ګولمیر ګډی کوم سکول ده تقریبا 423 کې مشمانو تعداد هغه کې صرف یو استاد دی ټی ټی پوز باندې.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې عوامي نشتل ګوند اعلان کړی چې نن به دوی د تورخم پر لور لاریون کوي، هلته به جلسه هم کوي او حکومت به غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تجارت او د عام ولس د تګ راتګ چارې اسانې کړي. په دغه لړ کې دوی وایي چې یو لړ بندیزونه لګېدلي دي، باید هغه لرې شي. هم له خیبر را سره دا وخت خپل خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون پولیس کې. شینواری صاحب ستړي مشي او کراته وایي چې دا ان پی دا غړي دا لاریون دا څه وخت خیبر ته رسی یا پېښور نه روان شوي دي؟ دا خلک څه معلومات لري تاسو تازه؟
هارون بچا دغه تقریبا یو ساعت وړاندې یعنی غرمې 11 بجې باندې دغه لاریون یا مارچ کوم دی د ان پی له عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په قیادت کې د بادشاہ خان مرکز نه راوتلی دی. اوس دوی سره چې موږ رابطه وشوه ځینې کسانو سره، نو دوی تخته بیګ په طرف ته را روان دي. یعنی دوی به اول د کارخانو چک پوسټ په ذریعه باندې خیبر ته را دننه کېږي او بیا به تخته بیګ چک پوسټ ته راځي، همدارنګ بګیاړي چک پوسټ او پړانګسنګ چک پوسټ وه، او هغې نه بعد بیا لنډې کوتل ته را رسي او تورخم ته به ځي. خو نن چې ما وکتل او زه کله خیبر ته رانوتم، نو په دې ټولو چک پوسټونو باندې ورته د پولیسو ډېره نفری اچول شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکو او پولیسو سره چې مونږ خبرې وشوې، نو دوی ویل چې مونږ دې جلسې ته اجازه نه ورکوو، ځکه چې پرون دوی ته د خیبر ډیپټی کمشنر منصور ارشد ویلي دي چې حکومت دې ته نه دی تیار چې تاسو له دومره لوی جلسې اجازه ورکړه، ځکه چې د کورونا وایرس چې کوم کیسونه یې دا مخ په زیاتېدو دي، نو دومره لوی جلسې اجازت نشي ورکولای. خو بیا بل پلو بیا د خیبر ضلع چې کوم د عوامي نېشنل ګوند صدر دی شاه حسین شینواری ویلي چې دوی به په هر حال کې دغه مظاهره کوي او تر تورخمه پورې به ځي.
دا شینواری چې دی ستاسو د خیبر چې کوم د ان پی مشر دی، دوی څه وایي چې دوی ورته څومره تیاری نیولی دي، څومره خلک په غونډ شي د لاریون کې او بیا په جلسه کې؟
اوس چې موږ صورتحال ګورو، نو ځای په ځای باندې د کارخانو چک پوسټ نه تر لنډې کوتله پورې ځای په ځای باندې د عوامي نېشنل ګوند کارکنان چې کوم دي هغوی استقبالی ځایونه جوړ کړي دي، ځای په ځای خلک ورته ولاړ دي. دوی په تورخم کې یو سټیج هم جوړ کړی او چوکۍ هم ایښې دي. خو اوس داسې ښکاري چې په ټولو چک پوسټونو باندې لږه سختي ده، د ګاډو تالاشي اخیستی شي او دوی خلک پکې کتای شي چې دوی خو به نه روان. دینه علاوه تر اوسه پورې خو دغه چې کومه د خیبر درې لار ده دا تر اوسه پورې بنده شوې نه ده، خو په چک پوسټونو باندې تالاشیانې روانې دي. پولیس چې مونږ ولیدل هغوی سره په لاسونو کې مطلب ډنډیم وي او هغه خپل د جلوسونو د رئیس سارولو تیاری کړی دی. اوس په مخکې پته لګي ورځې په اوږدو کې چې دا جلوس کوم ځای پورې دوی کامیابیږي چې دوی لاړ شي. خو به هر حال دوی ویلي دي چې مونږ به تر تورخمه پورې ځو او دوی چې څومره کارکنان دي په مختلفو ځایونو کې د خپلې پارټۍ او دغه ګوند مشرانو ته استقبال لپاره ولاړ دي.
صحیح شو، ډېره مهرباني، مننه فرهاد شینواری او له خیبره مونږ ته حال راکو. ان پی ویلي دي چې نن به تر تورخمه ځي د یو لاریون په شکل کې به بالته جلسه کوي او حکومت به غواړي چې په پوله باندې د تجارت او د خلکو د تګ راتک چارې اسانه کړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو له خیبره د قومي اسمبلی غړی او د سفران کمیټې غړی اقبال خان اپریدی. وایي حکومت له افغانستان سره پر پوله کاروباریانو او عوامو لسته اسانتیاو لپاره هلې ځلې کوي، خو د خراب امنیت او کرونا وبا له کبله عوامي نیشنل ګوند باید د خلکو د راغونډولو جلسو کولو نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې پرون د مشال لډیو په خپرونه د کرښې په غاړه کې زمونږ همکار شاهین بونیری ته کړې وې.
ګوره، یو سیاسي سپورینګ وی چې دا خلک کوي په موجوده وخت کې د کرونا وایرس ملکی حالات او د امن د پاره ډېرې لکه فوج او سیکورټی فورس ډېر زیات چکم دی، د ایس او پی خیال ساتلې دی، او حکومت چکم دی ټوټلی په دې باندې فوکس کړی دا چې چرته د ویزې چرته د دې چکم دی د ترانزیت د تګ راتګ یا د خلکو د راتګ هغوی په هغې کې ډېرې پالیسي لکه نرمې کړي دي. او موږ د دې لپاره د سفران وزارت او وزیر داخله او وزیر دفاع دی ټول چکم دی 24 گھنٹے خپل موبایل نه ولې ټلیفون کول او کړي دي چې په کوم ځای کې چاته پرابلم وي چې پاغه باندې موږ فوري چکم دی کنه اکشن واخلو، او هغه ته چکم کده اکسس نه وی چې هغه ته موږ پرووایډ کوو کا دوی له دلته په پاکستان کې د فوري د ویزې لګې دو ضرورت وی چا وته وکړو. خو کوي چې نه ملکی لازم چکم دی خراب دی د کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمرې دي او زه خپل پارٹی او خپل سکورینګ دی حکومت باندې تور ولګم. نو دا چې کوم دی د عوامي نمائندګانو لکه سره خنه خي دا په دې کې د ملک نقصان دی، د سټیټ نقصان دی.
ها جی، او سفریدی صاحب دا چې کوم سوداګر دی غیم دا وایي چې دا یو خو د پاکستان افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهده چې تر اوسه پورې د نه ساين شوی د سخت شوی نه ده. نن چې دی دا ترانسپورټرانو مظاهری کړی دي چې مونږ په لار باندې د پولیس او چوکي او د چک پوسټونو مونږ تنګي او زموږ کاروبارونه ډېر خراب دي. نو دوی ته دا څه وایي؟
ضرورتمند په وو بوم ور لګول غواړي، خو هغه له خامخا کومې مسلې جوړې شوې دي د ایس او پی د وجې به دا د علاقې د امن د پاره دي، د عوامو د امن د پاره دي. پاتې شو چې کوم د ترانزیت د مایدې خبره 24 گھنٹے د بارډر د کولاوې دوه اعلان په خپل وزیر اعظم کړی دی، په دې کې ارباب شهزاد چې په خپل ویزیټ کوي لګیا دي. موږ په خپل د سپران د وزارت نه مات وځلې ویزیټ وکړو چې په کوم ځای کې د خلکو لا په موجوده سوپی کې د موږ د سپورټ ضرورت وي، حکومت ضرورت وي، آب اکو خو سوپی به دا بالکل خیال ساتي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو.
د خیبر ضلع پولیسو ویلی افغانستان ته مال وړونکو ترانزیت او ایکسپورټ ګاډونه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستو په تور لږ تر لږ شپږ پولیس سرتیري معطل کړي دي. د خیبر ترانسپورټران او سوداګر بیا د دې ګام هرکلی کوي، وایي چې پولیس باید د دوی له زورولو وګرځول شي. د پاکستان کسټمز چارواکي وایي هغه ګاډي چې افغانستان ته مالونه وړي یوازې دوی به تلاشي کوي او کلیرنګ اسناد به ورکوي. د فرهاد شینواری پر رپورٹ کی تفصیل.
د خیبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او وسیم ریاض له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې دوی د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې پلار افغانستان ته مالونه وړونکو ګاډونه غیر قانوني روپۍ خستو په تور کې شپږ تنه پولیس معطل کړي او د دوی تنخواګانې تړلې دي. د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډي دونه پس قبایلي ضلعو ته یو شمېر سرکاري ادارې ورغځېدلې او د پخوانیو خاصدارو او پولیټیکل انتظامی اختیارات پرې ویشل شوی. د پاکستان کسٹم چارواک ویلی چې وس د دوی اختیارات هلته غزیدلی او ترانزټ او ایکسپورټ مالونو د ګاډي با څوک نشي ری سارولای، او دوی ترانسپورټرانو ډرورانو ته ویلی چې په غیر قانوني توګه جوړ شو ټرمینل کې دی نه ودرېږي او پولیسو ته دی غیر قانوني روپۍ نه ورکوي، بلکې واځي د کسٹم کسان به ګاډي چک کوي. ګلاب خان ایران افغانستان ته ترانزټ مالونه لیږي او مشال ریډیو ته وای چې د پولیسو دا ګام د ستاینې وړ دی
او په کار ده چې ترانسپورټرانو ته د سہولت ورکړی شي، ځکه چې کلونو راهیسې ترانسپورټرانو ته ډېر زیات مشکلات دي، هغه کې څه کمای نه راځي او دې الټا بیا پولیس یا نور محکمو والی یا څوک څوک هغوی پیسې هم ترې اخلي، پازابوي هم، نو په کار ده چې دا پیسې ترې وانخیستل شي او دا یو ښه اقدام دی.
ډرایور امان الله خان د ایکسپورټ سیمټ رابار کړي وایي پخوانی خاصدار یعنی موجوده پولیس زوروي او غیر قانوني روپۍ هم ترې اخلي.
بس پلار خاصدار بس پیسې میں سے اخلي ټریپک والا په خوښه خوښه پرچی ور ور ټکولم کوي او ګندلم کوي او بس 5000 25000 پورې لګي. بس په خبر کې مخ ټریپک والا او بس تخته بیک نه ونه تور خو پورې بس کوم خاصدار ما صدر بس لار لار کې او بس حکومت
د خیبر پولیس وای چې دوی د خیبر درې پلار د تخته بیگ چک پوسټ نه تر تورخمه پورې په مختلفو ځایونو کې ساين بورډونه لګولي او پاغي باندې شکایت نمبر درج کړي او ډرایورانو ترانسپورټران کولای شي چې پاغي نمبر باندې خپل شکایت مونږ ته راورسوي. ترانسپورټران او سوداګر وای چې په تورخم باندې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او کورونا له وجې لګول شو محدودیت تونو دو طرف کاروبار باندې ډیر اثر کړای. د تورخم انتظامی چارواکی وای چې وس په دې ورستو کې دوی د تورخم دروازه څلیرشت ساته تجارتی منصوبې لاندې یو ځل بیا شپه ورځ خلاصه کړي او مسافر هم پرې په هفته کې شپه ورځې تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال رادیو د اردن کو په سواد کې د قیمتي کانو خرڅون کې او د منګور د زمردو په کان کې خواري مزدوري کون کې کسان وایي د کان زمرد په غیر قانوني توګه پلورل کیږي چې دوی په خبره حکومت ته کروڑونو روپۍ تاوان رسیدو زیاتوي. لمدې وجه د قیمتي کانو کاروبار سره تړلي د پام وړ شمېر کسان بې روزګاره شوي دي. بلخوا د معدنیاتو محکمه د منګورې د زمردو په کان کې د غلا غلطۍ خبرې ردوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن قیمتي کانو خرڅونکو اتحادیې او په قانون کې کارکونکو خارکه په ګډه خبري غونډه کړې چې پکې د یادې اتحادیې مشر جنید خان ویلي د دې سیمې ټولو نه لوی د منګورې زمرد کان شپږ میاشتې وړاندې لیز ختم شوی خو بیا پکې هم په ناقانوني توګه کار روان دی.
انلیګل ماینینګ روان دی. د دې پنځه میاشتې وشوې انلیګل ماینینګ په دې کې روان دی. څوک ته پوښتنه نه کوي او زمونږ پنځه شپږ زره مزدوران په دې کان کې لګیا او مزدوري به کوله او ځان له خپل رزق پیدا کو خپل بچوله دا غینه پس د بی پاریان ټول چار چا پیر ولړ لی دا مارکیټ ټول بند دی. پنځم میاشتو شو روپۍ نه د ګټلی.
چور هي چور هي چور هي چور هي.
روسته د زمردو کانو کاروبار سره تړلي کاروندانو احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع راجه حیدر نومې کاروبار کوونکی وایي چې زمردو کان نه قیمتي کاڼي راوستل کیږي او پټ په پټه بهر هیوادونو ته وړل کیږي. دغه د سیمې د کاروندانو سره زیاته ده.
زمونږ مین مطالبه ده د مونږ د سواد مارکیټ ته دا مارکیټ ته په عالمي دنیا کې مونږ خوله ده. نو آیا و چې دا کم ټیکدار دی او کم انتظامیه ده د دوه مین مقصد دا دی زمونږ د مقامي کاروباري خلک دي دا مفلوج کول غواړي د دوه حق تلفي کول غواړي او د دې کاروبار
د کانو کارکونکو یو بل مشر اقبال کاکا چې تعلق یې د شنګلې سره دی وایي چې کچري دغه رنګا ناقانوني کار په زمرو دکان کې روان وي نو دوی به مجبور وي چې قانون په خپل لاس کې واخلي.
منګه حکومت ته دا مطالبه کوم چې هغه خبره دې بیا ځان ته نه دوهراوي.
کم چې پدې کان کې پتیر وخت کې مړی شوی دی کچرته د دې مخنیوی و نه کړ شو نو مونږ به روډ بندو مونږ به دې کان ته خېژو.
د زمرد دکان دغه مسلې په اړه سواد کې د معدنیاتو محکمې مرستیال ضلعي مشر محمد اظهر وایي چې محکمې دوه ځله د کان ټینډر اعلان کړی خو څوک پکې برخه نه اخلي او موجوده کار باندې دوی پخواني ټیکهدار ته نوټس ورکړی خو عدالت ورته د کار اجازه ورکړې او مقدمه هم روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د وړو کارخانو لګولو لپاره انډستریل سټیټ جوړوي، خو د دوو ځایي قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر د شخړې له وجې دا پروژه له تیرو وو کالو راهیسې د ځنډ ښکار ده. د خیبر پختونخوا د صنعت وزیر وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه ته د دغه تنازع د خاتمې او د انډستریل زون د ځمکې د قبضې اخیستو لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړی دی، خو د دې سیمې یو پارلماني استازي بیا دریځ لري چې حکومت په دې منصوبه کې جدي نه دی. حکومت بیا وایي د زمشو ضلعو د اقتصادي پرمختګ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. نور حال مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې د شمالي وزیرستان په نورک سیمه کې د انډستریل سټیټ په ځمکه د تنازع د خاتمې لپاره ضلعي انتظامیه ته 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د مارچ په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې په 2016 کال کې حکومت د دې منصوبې لپاره په نورک سیمه کې 400 ایکړه ځمکه ځانګړې کړې وه، خو د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر تنازع دا منصوبه د ځان ښکار کړی ده. د حکومت په خبره دا مهال په زمشو ضلعو کې د ټیکس نه استثنا د کارخانو جوړولو په مت کې سرمایه کاری لپاره لار هواره کړي، خو د ځایي قبیلو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د زمشو ضلعو اقتصادي پرمختګ په ټپه ودرولې. خو د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز چیئرمین مقصود انور وایي چې سرمایه کار هغه سیمه کې سرمایه کاری ته زړه ښه کوي چېرته چې بجلی، ګیس، اوبه، ټیلیفون او امنیت وي.
پاکستان ته امیجیټلی ضرورت دی دے اور دا ہر ریکویشن خرے، لیکن اول ترنا اول چیزی کا نا پرفرنس دا پرکار دے چکم یو ایگزسٹنگ انڈسٹریز دے آگے تا آگے بیسک ریکوائرمنٹ چیزی ارزان بجلی اور گیس دا دا چی کم یو ایگزسٹنگ انڈسٹری دے دے تا ورکی بیا چیزی نوے انڈسٹری سٹیٹ چیزی کا نا آگے پر وجہ التم چیزی کا نا خلق پزی ہوئے چی دلتا انڈسٹری کامیاب پیدا ہر یو ځای کې چې انڈسٹری اسٹیٹ جوړ شي نو بیا ډېر فائدہ ای.
د نورک د انڈسٹریل اسٹیٹ د ځمکې په سر د داوړو د زیلی قبیلې حکیم خیلو او د وزیرو د مرسی خیلو قبیلې ترمنځ تنازع ده. دواړه قبیلې د دغه ځمکې د ملکیت دعوه کوي. خو د شمالي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلی کې غړی امیر کلام وایي چې که حکومت وغواړي نو دا تنازع په سمدستي توګه ختمېدای شي.
حکومت ډېر وخت نه دا خبره کوي چې مونږ بدلته انڈسٹریل زون جوړاو په دې کې په اسمبلی کې ما سسټم کې جمع کړو په هغه کې ما ته دا ویلي چې په دې کې مونږ باقاعده ځمکه ما خسته دا خو دا بل کوم مسله دا په پاغه باندې په هغه مونږ سو وقار مو کې چې دوی ته مونږ دا ویل چې را د دوی تاسو چې کوم دوی ته دلی دي دا په ما کې چې دې مسله روانه وي چې کوم یو وګټل ځمکه نو مراد به یې وي خدا شای چې جوړ شي کنه خو هغه ته دا ناکامي غام کډوله مره باندې خو حکومت زوره ور دی کنه چې حکومت وګړي خامخا د دوی په سلام حل کولای شي او دلته کارم شروع کولای شي.
په 1970 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ماچس او وړۍ لوی کارخانه جوړ کړل شوې وي. د ځایي خلکو په خبره تر 1950 کال پورې د کارخانو کې په زرګونو مقامي او د پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو خلکو روزګار درلودو. خو د نامنې له کبله هغه کارخانې اوس ویجاړې پرتې دي. خو د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وایي چې حکومت په باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر کې د صنعتي زونونو جوړولو پریکړه کړې او دغه منصوبو مکمل کولو کې سنجیده او مخلص دي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د اورګزو اوسیدونکو وایي د دوی په یو شمېر سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمیله وجې د ماشومانو زده کړې غیزمنې شوې دي. دوی په خبره د ځینو سیمو د سکولونو ودانې بیا خرابې دي او بنیادي اسانتیاوې پکې نشته. د دې ځلې د تعلیم محکمې او چارواکي وایي د دوی زیاتره استادان په حکومتي سرویګانو او همدارس د پولیو په کمپینونو کې په کار ګمارل شوې دي چې له وجې د په خبره د استادانو د کمی ستونزه جوړه شوې ده. ممتاز بنگش معلومات راکوي.
یو خوا که صوبایي حکومت قبایلي ضلعو کې د سکولونو ودانولو او د استادانو ګمرلو دعوی کوي نو بل خوا د اورګزو ځایي خلک وایي چې په سیمه کې ګڼ شمېر سکولونه داسې شته چې د بېلابېلو ستونزو ښکار دي. د اورګزي رایټ موومېنټ یا د اورګزو حقونو غورځنګ یو مخکښ اسد ایاز ایاز د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویلي چې شیخانو های سکول کې د زده کوونکو شمېره 1500 نه زیاته ده. ولی په یاد ښوونځي کې د مشر معلم په شمول د استادانو 1500 کې داسې دي چې پرې د استادانو ګمرنه اړین دي.
ځان ډیپټی نه کوي او دینه علاوه یو غټه ستونزه حکومت خپله جوړه کړې ده. څلور استادان د سکول نه نور سروې ته وخولي څه کله لاړه ما ته بیخي د دې سکول حالات باندې ژړه راغله ورکې دوه درې استادان ناست وو په هغه ټایم باندې.
د سیمې یو بل مخکښ او لیکوال خلیل الرحمن خلیل وویل چې په سیمه کې تعلیمي بدحالۍ یو پسمنده تصویر وړاندې کوي او د سیمې ښوونځي د ستونزو ښکار شوي.
تعلیمي بدحالۍ کوم ده دا خو یو ډېره زیاته ده خاص کر خانه لکه پرایمری سکول نه کوم دی ګلمیر ګړی کوم سکول ده تقریبا 423 کسان ورکی مشومان تعداد هغه کې صرف یو استاد د ټیټی پوز باندې یعنی دوا پوسټونه خالی دي انده سه د میخیل تړلې چې کوم دی غان ټیټی یو استاد ست نو سیټونه خالی دي تقریبا 500 نغز کې تعداد زیات ده او غا یو داسې عجیب علاقه ده چې یعنی بالکل تعلیم ولا هیڅ قسم سہولت نشته او ودانې حکومت هغه بالکل لړنګ ده نش برابر ده همدا چې ورسره حکومت دی بڑا شیخان کاونګانې حکومت دی هغه کم ټیټی باندې یو استاد دی تقریبا 500 نه تعداد وخت دی هغه کې نور پښتون خالی دی یعنی هر علاقه هر کلی کې همدا حالات
کلی چې مو د ورغزو تعلیمي څنګه مشر فرید الله سره خبرې وشوي نو د وویل چې په یادې ځلې کې د استادانو 1500 نه زیاتې څوکۍ خالی دي ولې زیاتره استادان حکومت لاړه پیل شوی اضافي زمواریانو کې بوخت دي چې لوجې سکولونه د استادانو د کموالی ښکار شوی
500 خو پښتون خالی دي د استادانو د پښتون مسټونه پرافسته شروع ده او بل د مونږ تقریبا 432 ټیچر سپروایزر کنه د سروې کې مصروف تو دا مسئلے شتاد ہے سب موږ د مخه بچا فاک په پولیو کې به هم مصروف کیږي مخکې نو دا خبره د حق هم ټیک ده
د دین وړاندې هم د ورغزو خلکو بیا بیا سرکاري سکولونو کې د استادانو ګمرلو او د ودانې جوړولو غوښتنه کړي خو لا تر اوسه د دوی یاد سنځه هواره نه کړې شو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ګرمي 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز په شاهین بنیری وورو
سره مشه دې وخت مې خبرونه عوامي نشتلګون نن د کاروباري لارو د تړټ کېدو پر ضد په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي بلخوا د خیبر ضلع انتظامیه وایي چې دوی به د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله عوامي نشتلګون لا د ولسي غونډې را جوړولو اجازه ورنکړي د پاکستان سینیټ د ښځو د حقونو خوندي کولو په اړه د یو قرارداد مسوده منظوره کړې ده دا قرارداد سینیټر سیمی ازدی وړاندې کړی و چې پرون ماښام د چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ د سینیټ په غونډه کې منظور شو په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې په قومي پالیسۍ او قانون سازۍ کې د ښځو ته استازیتوب ورکړل شي روسیې د افغان سولې په اړه په یو درې ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره د مهمو افغان سیاسي مشرانو په ګډون امریکا چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده په پام کې ده چې دا کانفرنس د مارچ په 13 په ماسکو کې ترسره شي د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خزون ویلي دي چې دا مهال دا بلنه د غور د لاندې ده امریکا د ایران د پاسداران خلاف دوه دو چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي په دې تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شروع احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونه کړې دي ایرانی چارواکو سمدلاسا په دې اړه سند ویلي او په یو تازه راپور کې راغلي چې د چین حکومت د ایغور قومي توکیو په نسل وژنې سره د نسل وژنې په حق لا د ملګرو ملتونو د کنوینشن څخه سرغړونه کړې ده
مشال ریولن خبرونه اوس رازو یوې بلې موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه له رامنځته شوي فرصت باید سمه ګټه پورته کړل شي د دیبورا لاینز تېر ماښام په دوحې کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکړې نه کړي او باور یې زیانمن نشي دا لیدنه داسې مهال کېږي چې روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکو غونډې هدف د دوحې خبرو لا اغیزمنتوب بللی دی جزئیات له فریبې ظاهر اورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکزي پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تود دي دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل
میرمن لاینز ویل چې ارغه حد سی او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غشتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په اکله خپل اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 14 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن پیپرز انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالي شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو ملي هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو ملمنو کوربه وي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته بلل شوی دی. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
او دې کې چې کوم دی پرندې سکولونه پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونه او د هاي لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی.
چې دې توپانه چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راولو لږی
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونه ته ولېږو.
موږ ستراتیجی ذات ته دی او نی کال نیم کې موږ کوم اگزیسټینګ سکولونه موږ هغه کې ګول.
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اورې دی شه.
په بامیانو کې د بودا مجسمو د وجاړېدو له شلم تلین سره هم مهاله د شپه له بودا سره پروګرامونو د لړۍ نه هم پروګرام پیل شوی دی. طالبانو شل کال وړاندې په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه 55 او بلې 45 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو. په بامیانو کې له دغه جوړ شوي پروګرام مو رحمت الله افغان خبروي.
دا د دمبوري غږ د چې په بامیان ولایت کې د بودا مجسمې د نړېدو په ویر کې چې د نړۍ یوه لویه تاریخي او هنري لاسته راوړنه بلل کېده غږول کېږي. په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تېرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
له سیمه ایزې ادارې غوښتنه کوم چې د دې غم لړلي جنایت د شلم کال په مناسبت د هغه ځای د فرهنګیانو او حقوق پوهانو په همکارۍ دوسیه چمتو او تعقیب یې کړي.
ښاغلي زهر زیاته کړه چې د بشري تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بخي چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکي عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو پوهنتون رئیس عبدالعزیز موهیبی:
صلح را ما میخواهیم که در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست سول آورد چې په هغې کې د شلو کلونو لاسته راوړنې او همداشان لرغوني آثار پکې خوندي شي. په داسې وضعیت کې سول خواته ځو چې طالبان زموږ لرغوني آثار ویجاړوي. موږ باید تمدن او فرهنګ یې لاسته ورنه کړو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنگ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلي موهیبی په باور افغان حکومت دې د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کاله وړاندې د 1990 کال د کپ 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ سو. ګوروی یادوران په نوم د فرهنګي ټولنې غړي له تیرو 9 کلونو را پدې خو هر کال د بودا په یاد او د افغانستان فرهنګي میراثونو ساتنې ته د عدالت غوښتنې په پار په بامیانو کې یوه شپه له بودا سره پروګرام جوړوي. دا پروګرام چمتو کوونکې زهره حسینی په دې اړه وایي:
ما ایرم خواهی بگوی که در این قرن متاسفانه اتفاقات و جنگ
هغه وایي موږ د پیړۍ په وروستي کال کې غواړو دا ووایو په دغه پیړۍ کې بېلابېلې پیښې او جنایتونه تر سره سول چې دا د ټولو لپاره دردونکي وو. یو له هغو جنایتونو د بودا مجسمې ویجاړول وو. د ګورو یادوران ډلې غوښتنه دا ده چې باید د بودا مجسمې د ویجاړولو له امله بخښنه وغوښتل سي.
تخاطر اجرای این جنایت وحشتناک در بامیان
شپاله بودا سره پروګرام نن په بامیان ولایت کې د کتاب او نقاشي په نندارتون سره پرانستل سو. روان کال دغه پروګرام د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ګروي یادوران ډلې لالوري په ګډه جوړ سوی او ټاکل سوی چې په دغه دوه ورځنی پروګرام کې بیلابیلې فرهنګي او هنري برنامې ترسره شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
شمالی وزیرستان یو پارلمانی استازی او د دې سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې هلته وسلوال بیا فعال شوي دي چې دوی په خبره خلک د ویرې طرحې له یو حالت سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي چې د وسلوالو پر ضد پر وخت سنجیده ګامونه پورته نه شول نو سیمې خلک به یو وار بیا کډو کولو ته اړ شي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر د اندېښنې بې ځایه بولي، وایي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د امنیت یقیني کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د انیسی اجمل رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان چرواکي وای چې فوج د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي او سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړي ده. دا خبره د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د مارچ په 9 مشال لیډیو ته په داسې وخت کې کړي چې د سیمه پارلماني استاذ محسن داوړوای التا وسلوال بیا فعال شوي دي. په نه وخت کې د سیمه اوسیدونکو هم په شمالي وزیرستان کې د نامنه لوبجه اندېښنې څرګندوي. محسن داوړ ویلي چې باید د وسلوالو پر ضد سنجیده ګامونه پورته کړل شي.
امن راش جنگ مخکم دی د خپل مفاداتو لپاره شروع کړو. زربې زپونم یو پرشنو کو خلک به کور کړل په بندي مقصد د دادې مثال په یو رنگ په بل رنگ دا خوره دی د خپل غټو وټو د لپاره استعمال کړي. واو اوسم آ کې سال اوسه پر روان ده. نن دا ګروپونه ختمي بلکې هغه اوس ده بیا په خپل لاغ زوړ قوت سره بیا میدان ته راځي. خلک وجنیم، خلک تختیم، تاسو پوښتنه نشته.
خو ډیپټي کمشنر شاهد علي خان اویل دغه وسلوالو خلاف عملیات روان دي چې له نورو ځایونو څخه شمالي وزیرستان ته د داخلي دوه هڅه کوي.
دا ټول ناول زو د دې تاثر مکمل تردید کوم چې په شمالي وزیرستان کې وسلوال دوباره جمع کېدل شروع شوي دي. اپریشن ضرب اسب کې چې څومره غیر ملکی یا مقامی ترهګرو داغو مکمل صفایه شوي وه. چې کم مقامی ترهګر په افغانستان یا په نورو علاقو کې پټ شوي وو او هغه اوس د آبادۍ د راتلو سره دې علاقو ته د راتګ کوشش کوي، نو د هغو خلاف بھرپور ایکشن اغسته کیږي. دې کال کې چې کم یو درش ترهګر وشته شوي دي، په هغې کې زیات تر په غرونو کې وشته شوي دي.
تر دې مخکې د 2000 کال په نومبر میاشت کې د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلی و چې په دې قبایلي ضلعه کې وسلوال بیا منظم شوي دي. نوموړي ویلي و چې په ځینو سیمو کې د عملیاتو نه مکملېدو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو ځایونو کې د غزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د جنوري په 3مه په یو رپورټ کې ویلي و چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په تیر کال کې په خیبر پختونخوا کې ټول 9 بریدونه شوي وو چې پکې 1.5 په شمالي وزیرستان کې وو. په شمالي وزیرستان کې خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي او هغې دا دریځ لري چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې یو واري بیا وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
بالکل شمالی وزیرستان کی یو ځل بیا حالات ډیر خراب شوی دی. بد امنی دی، خلکو طرف نه احتجاج هم روان دی، فوج بندې ماټیکس کیږي، فوج هم ملیټنټس خلاف اپریشن نه کوي. یاره دی او څومره چې داسې امن پسند خلک دي هغه یو ځل بیا دا سوچ کوي چې دې نقل مکانی وکړي.
د شمالی وزیرستان د میرعلی په ای پی سیمه کې وسلوالو د فروری په 2 د یوې غیر سرکاري ادارې این جی او څلور ښځینه کارکوونکي وژلې. ڈپٹی کمشنر شاہد علی خان وائی چپ شمالی وزیرستان کی دشوند ہلی زلی روانی دی اور دے پی د پیخ پلان جوڑا بن کے امنیتی زواکنو وشلے دے.
زیادہ تر کیسز چرے ذاتی دشمنیانو کیسز ہی کما واقعہ چپ ای پی کے ہفتہ لس روز مخ کے شوی ہوا پکم کے چے ملٹنس یا شرمناک حرکت کڑے ہو اور دے این جی اوز ورکرز چرے نا داغے قتل کڑے ہو داغے نا دا اندازہ کی گی چے ملٹنس چیزی مکمل فرسٹریٹ تی اگو چکم کمزوری ٹارگٹ تی داغے دا ہیڈ کول چې نه کوشش کوي خو پاغه کې بیسیکلی د این جی او په بهاب باندې سکیورټی لیپس خو بیا هم سکیورټی فورسز په دویمه ورځ باندې چې داغه کم ماستر مایند حسن سجنا هغه چې نه هغه وی په ډیسټریکټ کې اورال سچویشن چې کم دی د لاین اورډر چې نه هغه نارمل دی.
دغه سي پاکستان پوسټ د مارچ په شپږم په یو بیان کې ویل چې د مارچ په پنځم او شپږم یې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. وسلوالو لا په ډیړه سن دی ویلي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا خزو نڑیوالی ورزی پر مناسبت دا مارچ پر اتما یعنی پرون کلا بابل ورز د پاکستان په لویو ښارونو کې ښځو لارونه وکړل او د خپل حقونو په حق کې شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې. په دې هیواد کې کال په کال د ښځو نړیوالې ورځې بڼه بدله شوې او زرګونه ښځې سړکونو ته وځي، خو پر دې لارونو د سخت دریځو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي. پوښتنه دا ده چې څلور کال وړاندې پیل شوی عورت ازادي مارچ اوس پر کوم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوسته دی. دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وګورو.
پخابه په دې هیواد کې د ښځو نړیواله ورځ په ټیټه کچه لمانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به ښځې راغونډېدې او دا ورځ به لمانځله. خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د ښځو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنټ نوم ورکړل شو. په دې کې دا فیصله وشوه چې د هیواد په هر ښار کې به ښځې سړکونو ته راوځي او د ښځو نړیواله ورځ به لمانځي. له دې فیصلې سره سم دا لومړی ځل و چې په 2013 کال کې د ښځو نړیواله ورځ له حالونو او پریس کلبونو څخه سړکونو ته راووته. دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنټ مشر اسمت شاه جهان په مشرتابه کې شوې وه. نوموړي مشالې ډیټور چې د ښځو تحریک اوس روز تر بله پیاوړی کېږي.
پہلا مارچ مونږه کړو په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپک سوا خزه زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلی و. هغه نه علاوه اسلام آباد خلک هم یوزر کسان دویم کې 2000 شو په دریم کې 10000 شو. نو دغه بدلون دی چې د حمایت د دغه خبره کول دا لازمی ده چې په پاکستان کې یو تحریک شي دی هغه جوړ شو دا د ګټه ده.
سږ کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقعي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې ترڅنګ د خپلې خوښې د ودونو د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازۍ، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په ښځو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسی بڼه خپله کړې ده.
عورت آزادی مارچ چې کوم دی نو هغه د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره ښکاره کړله چې دا مسله د ښځو نه ده، دا د دې ملک، دا د دې وطن، دا د هر کس مسله ده. بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقه د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغه باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي چې کوم ښځې صرف پوهه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغه د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغه به راځي، هغه به خبره کوي. بلکې دا څه چې اوس هر ښځه چې کوم دی هغه ته پته ده چې زه خپل د خپل حق د پاره आवाज اوچتوم.
خو د ښځو د مارچ هر کال ننګونو او خطرونو سره مخامخ وي. پروسه کال په اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبرې وغورځول شوې. په پاکستان کې مذهبي ډلې، توندلاري مذهبي عالمان او داغه ملاتړي د ښځو د مارچ د اسلام ضد او په دې هیواد کې مغربي کلتور ته د ودی ورکولو د هڅې پسترګ ګوري. اسما شاه جان وایي چې سږ کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکې ورکړې وي او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نه منلې. د ښځو مارچ باندې یو تنقید دا هم کېږي چې دوی ټول پام شارونو تاړولې او د کلیوالي سیمو ښځې هېرې کړې دي. اسما شاه جان وایي چې دوی په کلیوالي سیمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي خو د دې په خبره هلته قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد دارالخلافه چې زمونږ سلور پنځه خارونه دي چې دلته خبره کیږي دا غي فائدہ بیا ټول خزو ترسي اپداشې په کومګه پارلیمانی طور سره ګټه وکړو، سره پالیسیانې وشي، قانون سازی وشي، نو هغه به خاص طور ګټه ټولو خزو ته رسیږي. او بل دا چې خامخا ملک یو خبره رواني یا کلیوال خزب هم خبريږي او نن هم خبره ده، هغه به بس ده.
ګلالی اسماعیل هم ورته خبره کوي خو زیاتوي چې عورت آزادی مارچ کال په کار لخپل پخوانی تجربه زداکړه کوي.
کدې زلمونګه ګورو چې اوس کم دې نن کم عورت آزادی مارچ شونه د اغه چې کم لوګو او تیم ونغې بلوچ خزوا د پښتني چې کم خزې د جنگورو په لاس د ملټرایزیشن یا طالبانایزیشن په لاس باندې او جلشولې تاریخ خبر اپ کې کیږي، دا غې आवाज پکې اوچتېږي.
د کراچي اوسیدونکو نازش بروهي یو مشهور محقق او لیکوال ده. دا د عورت آزادی مارچ مخالفت له تاریخي او علمی اړخه ګوري. نوموړي شال ډیټور چې یو وخت ښځو ته د ووټ د حق ورکول هم مخالفت کړي خو اوس دا یو عامه خبره ده او څوک په خفه کېږي نه. خو دا یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي، وایي چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځې یو خاص تصور جوړ کړل شوی دی.
زمون ټولنې د ځپل شوې ښځې په اړه یو تصور جوړ کړی دی چې هغه باید څنګه وي. تاسو ته خو یاد وي ډېر کلونه پخوا چې کله پر مختاره مای د لیزه جنسي تیری وشوه نو په میډیا کې به راتلل چې وګوره دوی خو خپلې پانچې راپورته کړي دي او پر چا چې جنسي تیری شوی وي هغه خدا سینه کوي. د ښځو د مات پاړه هم دغه څه خبرې کیږي چې دا څنګه مظلومه ښځې دي چې اته کوي، ګډا کوي، په خپلو کې ټوکی کوي. نو یو تصور جوړ شوی دی چې که ښځه مظلومه وي نو هغه د بس په ګټ کې کیني او خپله سینه د دبوي. زما په فکر ټولنه د ښځو خوشحالي نشي زغملی.
په پاکستان کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خبرو سوو رپورټونو کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپای ټولنې په خپل رپورټ کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو له پلوه د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی و. د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څانګې په خپل رپورټ کې ویلي ول چې د 2004 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9000 زیاتې ښځې له جنسي ځورونو، ناموسي وژنو، کرنې تشدد او تښتونې سره مخامخ شوي وي. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وایي په پاکستان کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی چې ښځینه کارکوونکي تر سړیو او ستن 40% کمه ګټه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د منځنۍ اسیا هیواد کرغیزستان تر 1991 زیږدیز کاله د شوروي اتحاد برخه و. نږدې 6% خلک یې په خټه روسان دي، خو اوس یې هلته شمیر په کمېدو ده ځکه چې هر کال روسان روسیې ته ستنېږي. البته په شابدان نومي کلي کې روسانو او کرغیزیانو د یو ځای اوسېدو لپاره مشترکه وجه پیدا کړې ده. دا د بسکشۍ لوبه ده چې د کلي خلک یې متحد ساتلې دي. د بشیر ګواخ رپورټ.
بزکشی لوبې د قرغیزستان د شابدان کلی خلک سره یوځای او په اتفاق ساتلی دي. په دې لوبه کې لوبغاړي ومړه وزه د مخالفې لوبډلې خوا ته رسوي. اندری ګومانوف او رورې روسلان ماهره اسپر دي. اندری وای
هر ځای چې د بزکشی لوبه وي موږ ځان ورسوو، په کور کې نه سپاته کېدلای.
د اندری او روسلان پلار روسی او مور قرغیزی ده. پلار وای کله پی ډیر ګران دی. ویتالی ګومانوف زیاتوي
مطلب دی چې کور تر بل هر ځای خوږ وي. نه غواړم چې بل چرته لاړ شم. زه دلته رالوی شوی یم او قرغیزی ژبه مې زده کړې.
د شابدان کلی 80% وګړي روسان وو، خو اوس ډیری هغه روس ته ستانه شوي دي. زینو چې د قرغیزی مېرمنو سره ودونه کړي لا هم دلته پاتې دي. دا 14 کورنۍ جوړیږي. د شابدان کلی یو اوسیدونکي عزت توکتونا لیوا چې میړه یې په قام روسی دی وای
زه مې خپل میړه روسی نه ګڼم، نور خلک هم هغه قرغیز بولي.
روسلان ګورمانوف له دریو کلونو راهیسې د شابدان د بزکشۍ په لوبډله کې دی. هغه د خپل اس ځانګړی خیال ساتي او په وینا یې هر څومره چې اس ښه وساتل شي هماغومره د لوبې د ګټلو چانس زیاتېږي.
تر لوبې مخکې باید پر اس برش ووهل شي. د لوبې نتیجه په اس پورې اړه لري. که دا زر او په مهارت وخوځېږي نو لوبغاړی ښه لوبه کوي. موږ ځانګړی یونیفارم لرو او د خپل کلي عزت مو ساتلی دی. اکثره وخت یا لومړی او یا هم دویم نمبر راځو، خالي لاس کور ته نه ځو.
د قرغیزستان د آبادۍ 6% وګړي په قام روسان دي. دا هیواد پخوا د روس د شوروي اتحاد برخه و، خو په 1991 کال کې دا اتحاد مات شو. که څه هم اوس د روسانو شمیر کال تر بلې کمیږي، خو په شابدان کلی کې دوی د بزکشۍ په شکل کې د یو ځای اوسېدو لپاره یو مشترک ټکی پیدا کړی دی.